مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوي زبوريوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې ساته خبرونه کې په کوټه او شمالي وزیرستان کې د چاودنو په پاکستان کې د عامو انتخاباتو د تازه حال ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو او همداسې د خبرونه په دوم نمای کې تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو 19 پروګرام زما کور زما کلی ووري خلومړی به بشیر غواشت وار ور کوچ تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړی
د بلوچستان په کوټه کې په یو ځانمرګي برید کې شپږتنه وژل شوي او د آتش پته په خواو شاو کې زخمیان دي. که څه هم په رسمي توګه د پاکستان د انتخاباتو ټولې نتیجې نه دي اعلان شوې، خو د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د غیر رسمي کامیابۍ وروسته د حکومت جوړولو لپاره کار شروع کړی. ترکیه تایید کړی چې افغانستان کې طالبانو د دوی اته برمتکړو انجینرانو څخه څلور پریښي دي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په سرخر کوټه کې په یو ځانمرګي برید کې شپږتنه وژل شوي او خوشه آتش پته ژوبل دي. د بلوچستان د پولیسو مشر مشتاق سوکیرا په وینا چاودنه بیګا د کوټې په زرغون سړک دغه د کور سره نږدې شوي. نوموړي نن مشال رډیو ته وویل
اب تک جو زخمی ہیں سیول
اور اوس پوری چی په سیول او سی ایم ایچ رختون کې کوم ټپیان راوړل سی ودی د هغوی شمیر شاوخوا آتش پته دی او د مړیو شمیر شپږ دی چې پولیس اف سی او عام وګړي پکې دي. د لمړنیو پلټنو لمخې په دې برید کې هینو ډول ټرک او له 1500 بیا تر 2000 کیلوګرام پورې چاودونکو توکي کارول سی ودی.
د چاودنې په مهال د کوټې پریس کلب مخې ته د انتخاباتو لړ کې د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې لارین روان و. تر اوسه د دې برید ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. لا هم د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په رسمي توګه د دې کال د عمومي ټاکنو پوره نتیجې نه دي اعلان کړې، خو د مسلم لیگ نون ډلې د حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې شروع کړې دي. د پاکستان د سرکاري رسنیو تر مخه مسلم لیگ نون تر اوسه پورې 125، پیپلز پارټي 2، تحریک انصاف ګوند 1، ام کی ویم 11 او جماعت علما اسلام فضل الرحمان ډلې 10 سیټونه ګټلي. مسلم لیگ ته د حکومت جوړولو لپاره د 324 سیټونو په پارلیمنت کې ساده اکثریت یعنی 55% یا یو جمع 122 سیټونه پکار دي. د څارونکو په وینا مسلم لیگ به دا اکثریت خپل کی، خو که داسې ونه شول نو بیا به د نورو ګټونکو امیدوارانو سره ائتلاف کولو ته ضرورت ولري. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا د 99 سیټونو نتیجې اعلان کړې چې تر مخې تحریک انصاف ګوند په صوبه کې په 15 سیټونو سره تر ټولو مخکې دی. جماعت علما اسلام ګوند 14، مسلم لیگ نون 11، آزاد 12، جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي 9، عوامي نېشنل ګوند 15، عوامي جمهوري اتحاد 3، پیپلز پارټي 2 او آل پاکستان مسلم لیگ 1 سیټ ګټلې. بلخوا د امریکا او افغانستان د پاکستان خلکو او هندوستان د نواز شریف مسلم لیگ نون ته په بریالۍ انتخاباتو مبارکي ویلې. د تحریک انصاف او د جماعت اسلامي ګوندونو پلویانو د کراچۍ په کلفټن سیمه کې بیګا مظاهره کړې او تورې لګولې چې د متحده قومي مومنټ ګوند د انتخاباتو په ورځ کراچۍ کې ټګي او درغلي کړې. دوی غوښتنه کړې چې کراچۍ کې د بیا ټاکنې وشي، خو لندن کې جلاوطنه د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین بیا بیګا وویل
که د کراچۍ د خلکو منډیټ د چا خوښنوي نو بیا کراچۍ له پاکستان څخه بیا لکړی. د هرې درغلۍ تور په ام کیو ایم لګول کیږي او موږ د دیوال سره لګول کیږو. کوم خلک چې د دیوال سره ولګول شي نه هغوی ځان له بیا پخپل کور جوړوي.
د پاکستان په ځینو نورو برخو کې هم د وټونو د چولو په محل د ټګۍ خبرونه راغلي او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن و تایید کړی ده چې له کراچۍ څخه هم ورته د ټګۍ په اړه باندې رپورټونه رسیدلي. شمالی وزیرستان کې تیر مخام په یو فلاین کوچ کې د ګیس سلندر د چاودنې له امله 12 کسان مړه او شپږ ژوبل شوي دي. پولیټیکل چارواکي او ځایي خلکو نن مشال رډیو ته وویل چې دغه فلاین کوچ د بنو نه شمالي وزیرستان ته روان و چې د میرالی یو امنیتي پوستې سره نږدې پکې د سلندر چاودنې له امله یا د مرګ ژوبله رامخته شوه. بلخوا د ډیر اسماعیل خان د پولیسو د وینا تر مخه پرون مازدیګر د ډیر اسماعیل خان قطبي سړک باندې چاودنه شوې چې پکې 2 تنه ژوبل دي. افغان حکومت وایي د ډیورنډ کرښې په اړه د امریکا دریز د افغانستان پر دریز هیڅ راز اغیز نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبرلان ته وویل د ډیورنډ کرښې په اړه د امریکا دریز نه دی بدل شوی. امریکا په خو ویلو چې د دوی په نظر ډیورنډ کرخه رسمي پوله ده. خدای افغان ولسمشر بیان ایمل فیضی پرون مشال لړیو ته ویل چې دا د امریکا خپل نظر دی او دوی ډیورنډ کرخه د رسمي پولی په حیث نه مني. لدې مخکې هم ولسمشر حامد کرزی او نور افغان چارواکو ویلو چې ډیورنډ کرخه به هیڅکله هم په رسمیت ونه پیژني. خبرونه له مشال لړیو څخه اوري. د ترکی وزیر اعظم تایید کړی چې وسلوالو طالبانو هغه څلور ترک انجنیران چې په لوګر ولایت کې تښتول شوي وو خوشی کړي. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې د یو لاریون په وخت وویل چې دا څلور ترکان په هغه اته انجنیرانو کې شامل دي چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو هلیکاپټر د بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو لخوا وتښتول شول. طیب اردوغان د دغه کسانو د خوشی کولو لپاره د هڅو په خاطر د ترکیې د استخباراتي ادارې یا ایم آی ټی مننه وکړه او وویل چې دغه څلور وړه کسان محفوظ دي. د شام پولی سره نږدې د ترکی په یو کارګوټي کې د چاودنې وروسته ترکی او شام په یو بل د دې پیښو تور نه لګولې. په دغه چاودنو کې شپږ څلوېښت تنه وژل شوي. د ترکی چارواکي وایي نهه ترکان چې د شام استخباراتي ادارو سره تړاو لري او د خالد ورځ د ریحان لی کارګوټي په چاودنو کې لاس درلود نیول شوي دي. ترکی وایي مشکوکو کسانو اعتراف کړی چې په هغه برید کې برخه اخیستې وه خو د شام رژیم پرون د دغه بریدونو د منصوبې جوړولو تورونه رد کړل. او امکان دی چې د برتانیا د وزیر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمن نن په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې په مهال د شام په شخړه خبرې وشي. دا خبر د دواړو اتحادیانو ترمن د هغې وروسته کېږي چې تېره جمعه د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د شام په اړه خبرې کړې. دا خبرونه پای
تاسو مشال ریډیو اوري او خبرونه مو له بشیر ګواش څخه واوریدل. په کوټه کې تیر شپه یو ځانمرګي برید لږ تر لږه شپږ تنه وژلې او شاوخوا اویا یې نور ټپي کړي دي. یو ټپي کس وایي دی په کور کې ناستو او ششې ور باندې ولګېدې.
ډاکټر بانور ورته ودري ګرمې ده ګرمې بیٹھے وته جوینه مې اوپر گر گئے.
تیر ماښام شمالي وزیرستان ته په روان موټر کې د ګیس سلندر چاودلې او شاوخوا دولس تنه وژلې دي. یو ځای کس مشال ریډیو ته وویل
د باندې نه د فلاین کوچر روان وو کنه او ان چې دا کیمو مو کې تر ورسې دو په دې ټیم شه مثال د څه ګیس سلندر بلاست شو دا کنه 12 کسون په شمړ دي او سپیس کسون په څه ځخمون دي.
په پاکستان کې د ترسرسو عام انتخاباتو نتیجې شي چې مسلم لیگ نن ډله تر ټولو د لوی ګوند په څیر رامخته شوې ده. او که د خبرونې تر پای را سره واست نو په اونیز پروګرام زما کور زما کلی کې به د نوښار د یو کلی پاړه واوري.
د مغول کو نوم چې د جنو د مغولو د خاندان داسې را روان دي. مغول کې وخت سره چې د زمون کلی شو د جدا سین په غاړه آبادو.
د دې هر څوري دوته لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو اورې. په کوټه کې ځانمرګي برید لږ تر لږه شپږ تنه وژلې او تر اویا اپورې نور ټپي کړي دي. د پولیسو په خبره ځانمرګي برید کوونکي تیر شپه په یو هینو ډوله ټرک کې 2000 کیلوګرامه چاودونکي توک رابار کړي وو او د بلوچستان د گورنر او وزیرانو له کورونو سره څیرمه د آی جی پولیسو له کور سره څیرمه برید کړي. د دې برید مسولیت لا هم چاتروسه نه دی منلې. خدای نور ناصر په دې اړه نور حال کوي.
د کوټه شهر د یک شنبه او دوشنبه په منځنۍ شپه یوې زورورې چاودنې ولړزاوه چې د پولیسو په خبره په زرغون سړک د صوبې د گورنر او وزیر اعلی له کورنو سره په څه فاصله خو د پولیسو د مشر له کور سره څیرمه سوې چې دا لا هم څرګنده نه ده چې د برید هدف څوک وو. د برید ژغ په ټول شهر کې واورېدل سو او له هرې سیمې وګړیو رسنیو ته د دوی په سیمه کې د راکټ برید یاد کړ. خو وروسته د پولیسو مشر مشتاق سوکیرا له رسنیو سره په خبرو کې وویل په شهر کې هیڅ یو ځای راکټ برید سوی نه دی بلکې ټول شهر د همدې چاودنې ژغ اورېدلی. مشتاق سوکیرا د شپې نا وخت رسنیو ته په خپلو خبرو کې زیاته کړه
اب تک جو زخمی ہیں سیول ہسپیٹل میں اور سی ایم ایچ میں
تر اوسه پوری چې په سیول او سی ایم ایچ روختون کې کوم ټپیان راوړل سوی دي د هغوی شمیر شاوخوا اته شپېته دی او د مړیو شمیر شپږ دی چې پولیس اف سی او عام وګړي پکې دي. د لومړنیو پلټنو له مخې په دې برید کې هینو ډوله ټرک او له 1500 بیا تر 2000 کیلوګرامه پورې چاودونکي توکي کارول سوی دي. که څه هم ډیری ټپیان د پیښې په ځای کې ټپي سوه، خو د کوټې سیول روغتون ته د شپې ځینې داسې کسان هم په ټپي حالت کې راوړل سوه چې د پیښې له ځایه په سلګونو متره لرې په خپلو کورنو کې د برید له امله ټپي سوي وو. سراج احمد یوه همداسې ټپي په سیول روغتون کې مشال راډیو ته وویل:
ډاکټر بانو روډ پر دودري ګرمه ده، ګرمه بیٹھے وته دم.
زه په ډاکټر بانو سړک په خپل کور کې ناستوم چې چاودنه وسوه. زما د کور نه یوازې ټولې شیشې ماتې سوې، بلکې د کور ودانۍ مو هم بیخي زیات متاثره سوه. زما په فکر زه په دې شیشو ژوبل سوم چې په ما راولوېدې. د زرغون سړک یا د چاودنه په داسې حال کې وسوه چې د کوټې د پریس کلب مخې ته د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې له لورې د اوسنیو ټول ټاکنو د نتیجو پر ضد لاریون روان و. تر برید سمدستي وروسته په لاریون کې ګډونوالو ډزې پیل کړې او دا فکر یې کاوه چې ګواکې برید د دوی پر لاریون سوی. د ویلو وړ ده چې د کوټې په تاریخ کې دومره زوروره چاودنه تر اوسه سوې نه ده چې پکې شاوخوا 2000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي کارول سوي وي. د ریپورت تر بشپړېدو پورې د یادې چاودنې مسؤلیت لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړې نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
شمالي وزیرستان ته بولاړ سو الته د ځای پولیټیکل نظامي او سیمایزو خلکو په وینا شمالي وزیرستان ته تیر ماښام یو روان د سوارلیو په یو فلاین کوچ کې د ګیس سلندر چاودلې او شاوخوا 12 وژلې دي. د مشال ریډیو خبريال لسیم نور حاله کوي.
دا میرعلی پولیټیکل انتظامی چارواکو او ځایی خلکو په وینا تیر ماښام میرعلی کجوري امنیتی پوستې سره د سورلو په یو ګاډي کې د ګیس سلندر چاودنه شوې چې پکې 12 کسان مړه او شپږ نور ژوبل شوي دي. چارواکي او ځایی خلک وایي د سورلو نه ډک فلاینګ کوچ لبنو نه شمالي وزیرستان میرعلی ته را روان وو چې د کجوري امنیتی پوستې سره نږدې پکې د ګیس سلندر چاودنه وشوه او وروسته پکې اور ولګېدو. د ځایی خلکو په وینا په دغه فلاین کوچ کې 13 کسان سپاره وو چې ټول د میرعلی تحصیل اوسېدونکي ول. د میرعلی تحصیل حیدرخیل کلي اوسېدونکي ملک ریاض مشال ریډیو ته وویل دغه فلاین کوچ په مکمله توګه سوځېدلې.
د باندې نه د فلاین کوچ روان وو کنه، او ان چې د کیمو مکې تر ورسېدو په دې ټیم کې مثال د ګیس سلندر بلاست شو ده کنه. 12 کسان په شمړ دي او 6 کسان په زخمون دي، او دا ډېر اوره د میرعلی کلي ده او د فلاین کوچ د میرعلی کلي وو.
ژوبل شوي شپږ وړه کسان یې د بنو لوی روغتون ته د درملنې لپاره انتقال کړي. د هسپتال ډاکټران وایي په ژوبل شوو کې یوه ماشومه جینۍ هم شامله ده، او ژوبل شوو کسانو روغتیایي وضع د اندېښنې نه بهر ده. د یادونې ده چې پاکستان کې سی این جی ګاډو کې دغه شان اکثره پیښې رامنځته کیږي چې ګڼ شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبلا اړولې. دا دې هم یادوي چې شمالي وزیرستان ته د سورلو لپاره سی این جی ګاډو کې د دولت لخوا د ماینې کولو هیڅ انتظام نشته.
تاسو مشال ریډیو اورئ. او درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې اوریدل چې په پاکستان کې د عامو انتخاباتو په نتیجه کې پاکستان مسلم لیگ نون ډله تر ټولو د لوی ګوند په توګه راڅرګنده شوې ده. راځي چې په دې اړه نور تفصیل له مجید بابر واورو.
په پاکستان کې د رواني میاشتې په 11 نیټه تر سره شوو پارلماني ټاکنو کې تر دا مهال د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه په قومي اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ګوند تر ټولو زیاتې څوکې یعنی 113 ګټلې دي، چې د پاکستان د آئین تر مخه اوس دا د دغه ګوند آئینی حق دی چې په مرکز کې حکومت جوړ کړي. په تیر حکومت کې واکمن پیپلز ګوند 33 او د کرکټ د پخواني لوبغاړي عمران خان سیاسي ګوند تحریک انصاف په لومړي ځل په دومره شمېرې یعنی یو کم 150 څوکې ګټلې دي. بغیر د سیاسي تړون نه دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکو وی شومیدوارانو هم خپلې څوکۍ ګټلې دي. د دې ترڅنګ متحده قومي موومنت 18 د قومي اسمبلی څوکۍ ګټلې دي چې زیاتره یې د سند صوبې د کراچۍ ښار نه ګټلې دي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام 10، مسلم لیگ فنکشنل 15، جماعت اسلامي هم 15، او د محمود خان چګلای په مشرۍ کې ملت پال سیاسي ګوند پښتونخوا ملي عوامي 3 څوکۍ ترلاسه کړې دي. عوامي نېشنل ګوند او مسلم لیگ قائد اعظم ډلې یو څوکۍ ترلاسه کړې ده، او نورو وړو وړو ګوندونو هم شپږ څوکۍ ګټلې دي. د قومي اسمبلی د ټولو څوکو شمېره 302 ده. په دغو کې 200 دو اویا امیدواران په ټاکنو کې منتخب شوي دي او د اقلیتونو لس او د ښځو شپېته امیدواران به د عیني انتخابي فارمولې له مخه په ځانګړو څوکو ټاکل کیږي. د دغې فارمولې له مخه د هر ګوند د دریو منتخب شوو څوکو په سر به د هغه ګوند نامزد کړل شوی یوه ښځینه امیدواره ټاکل کیږي. د قومي اسمبلۍ لپاره د ټاکنو ترڅنګ د څلور واړو صوبو د اسمبلیو لپاره هم په یولسمه ټاکنې ترسره شوې. په پنجاب صوبه کې تر دا مهال د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه د نواز شریف مسلم لیگ ګوند 215 څوکۍ ترلاسه کړي او د حکومت جوړولو آئینی حق لري. پیپلز ګوند و تحریک انصاف اتلس، آزاد سرویخ، مسلم لیگ فنکشنل یو، جماعت اسلامی دوا، مسلم لیگ قاف نه او نور وړو ګوندونو و څوکۍ ترلاسه کړي دي. د پنجاب صوبې د ټاکنیزو څوکو شمیره 298 ده. په سند صوبه کې پخوانی واکمن پیپلز ګوند تر ټولو زیاتې 850 څوکۍ ترلاسه کړي او د حکومت جوړولو آئینی اختیار لري. مسلم لیگ نواز دوا، تحریک انصاف یو، آزاد دوا، متحده قومی ګوند اتلس، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن و، مسلم لیگ فی درې او عوامی نیشنل ګوند هم درې څوکۍ ترلاسه کړي دي. د سند صوبې د ټاکنیزو څوکو شمیره سلور نوی ده. په خیبر پختونخوا کې د غیر سرکاري غیر حتمی نتیجو له مخه د ټولو ندیاتي څوکۍ په غیر متوقع توګه تحریک انصاف ګټلې دي. د دوی د ګټل شوو څوکو شمیره درې دېرش ده. آزاد امیدوارانو سوارلس، مسلم لیگ نواز دیارلس، پیپلز ګوند دوا، جمعیت علما اسلام فی ډلې دیارلس، مسلم لیگ فی ډلې پنځه، جماعت اسلامی اووه او پخوانی واکمن عوامی نیشنل ګوند څلور څوکۍ ګټلې دي. په بلوچستان صوبه کې تر ټولو زیات څوکۍ د پښتون سیاستوال محمود خان اچکزی په مشرۍ کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند ګټلې دي. د دوی د څوکو شمیره یوولس ده او دوی کولی شي چې د نورو سیاسي ګوندونو په مرسته صوبایي حکومت جوړ کړي. مسلم لیگ نواز ډلې اووه، آزاد امیدوارانو نه، جمعیت علما اسلام څلور، مسلم لیگ فی ډلې یو او مسلم لیگ قاف ډلې څلور، عوامی نیشنل ګوند یو او نورو وړو ګوندونو لس څوکۍ ګټلې دي. د دغو غیر سرکاري نتیجو له مخه په مرکز او پنجاب کې د مسلم لیگ په مشرۍ کې یو غیر اتحادي حکومت جوړېدای شي. په سند صوبه کې پیپلز ګوند او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې مخلوط حکومتونه جوړېدای شي.
مجید بابرو، د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د اتوار په ورځ مظاهرې سوې دي. بلې خوا د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین ویلي دي په کراچۍ کې په ټاکنو کې د درغلیو تورونه بې بنیاد دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ د مشال ریډیو خبریال ظفر کرمی راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف ډلې او د جماعت اسلامی ګوند پلویانو د کراچۍ په کلپټن سیمه کې مظاهره کړې دي. د مظاهرینو وینا ده چې د ټول ټاکنو په ورځ په کراچۍ کې د انتخاباتو په ترسره شوي عمل کې ټګي شوې دي. مظاهرینو غوښتنه کوله چې په کراچۍ کې د ټاکنو عمل دی بیا او له سره تکرار کړی شي. یوې مظاهره کوونکي په دې اړه د ځایي رسنیو سره په خبرو کې وویل، مونږ د کراچۍ په ټولو برخو کې پاکې او شفافې ټاکنې غواړو. مونږ غوښتنه کوو چې د ټاکنو په مهال باید پولیس او رینجر هلته موجود وي او میډیا هم هلته باید شتون ولري. مخکې ټاکنو کې درغلي شوي دي او خلک د خپلې خوښې امیدوارانو ته د ووټ اچولو څخه منع کړی شوي دي. مظاهرینو د ایم کیو ایم ګوند په پلویانو تور لګولو چې د انتخاباتو په ورځ یې ټګۍ کړې دي. د ایم کیو ایم ګوند چارواکو دغه تورونه رد کړی دي. د یاد ګوند مشر الطاف حسین تیره ورځ د خپل ګوند پلویانو ته په وینا کې ویلي چې تحریک انصاف ډلې د کراچۍ نه علاوه په پنجاب صوبه کې هم ماتې خوړلې ده. هغه زیاته کړه، ځینې خلک د کراچۍ د خلکو سره تعصب لري. ای وای که د کراچۍ د خلکو منډیټ د چا خوښ نه وي نو بیا کراچۍ له پاکستان څخه بېل کړئ. د هرې درغلې تور په ایم کیو ایم لګول کیږي او موږ د دیوال سره لګول کیږو. کوم خلک چې د دیوال سره ولګول شي نه هغوی ځان له بیا پخپله کور جوړوي. نوموړی خبرداری ورکړو چې اسټابلیشمنټ په دې توګه د اور سره لوبې کوي او که دا کار یې پرې نښودو نو ټول پاکستان به اور واخلي. یاد دې وي، جماعت اسلامی ګوند د ټاکنو په ورځ په کراچۍ او حیدرآباد ښارونو کې د ټاکنو له عمل څخه بایکاټ اعلان کړی و. د یاد ګوند چارواکو تور لګولی و چې په کراچۍ کې په ځینې پولینګ سټېشنو باندې ټګۍ کیږي. بلې خوا ته تحریک انصاف ډلې په کراچۍ کې هیڅ کامیابی نه ده ترلاسه کړې. د یاد ګوند پلویان هم په کراچۍ کې د ټاکنو په عمل کې د ترغلیو تورونه لګوي. هلته بیا ایم کیو ایم ګوند د کراچۍ په ښار کې د قامی او صوبایي اسمبلیو تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. بلې خوا ته پیپلز ګوند د سند صوبې په لرې پرتو برخو کې زیات سیټونه په خپل نامه کړي او د یادې صوبې د تر ټولو لوی سیاسي ګوند په بڼه راښکاره شوی دی. یاد دی وي په تیر ځل ټاکنو کې هم ایم کیو ایم ګوند د کراچۍ له ښاره او پیپلز ګوند د سند صوبې له نورو ښارونو او کلیو څخه تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې وې. دواړو ګوندونو په سند صوبه کې په سګنو ټاکنو کې هم خپل پوزیشن برقرار ساتلی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پاکستان په پارلمان ټاکنو کې د پخوانیو واکمنو ګوندونو په پرتله نوي سیاسي ګوندونه په واک کې راغلي دي. آیا له دوی سره د ترګري پر ضد کومه جامع تګلاره او یا نوې تګلاره ستاو کنه؟ زموږ همکار مجید بابر په یو رپورت کې دا څېړلې ده.
د پارلیمانی ټاکنو په نتیجه کې دا مهال د پاکستان په مرکز کې اکثریتي ګوند مسلم لیگ نواز او په صوبې خیبر پختونخوا کې اکثریتي ګوند تحریک انصاف ګرځېدلې دي. آیا د ګوندونو سره د ترهګرۍ پر ضد کومه تګلاره شته؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې د دفاعي چارو کارپو او د پوست پخوانی جرنل طلعت مسعود وای
انہوں نے تھیوریٹیکلی تو اپنی ہر مینیفیسٹو میں کچھ نہ کچھ لکھا ہے ٹیررزم کے بارے میں.
دا گوندونو پخپلو انتخاباتی منشورونو کې د ترهګرۍ پاړه په لفظي توګه څنګه څخه لیکلی دي او د نواز شریف ګوند خودا هم ویلی دي چې دوی به وډمبای د خبرو اترو لاري د دې مسالې حل راواسي او بیا په نورو لارو چارو غور او فکر کوي. خو زما په نظر دوی ته پکار ده چې لپوت سره په ګډه تګلارې جوړ کړي نو خبوي او نه یوازې لپوت سره بلکې اوس خدای عمران خان ګوند هم په خیبر پښتونخوا کې اکثریت ترلاسه کړی دی. نو دوی له پکار ده چې له هغوی سره هم خبرې وکړي ځکه چې دغه صوبه تر هغهري ډیره ځپلې ده. نو اوس دا ډیره ضروری ده چې هغه ګوندونه هم په دې کې شامل کړي. هغه
سبسې زیاده اوس کې اثرات هم تو یہ ضروری ہے کہ ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے.
د دین مخ کی پخوانی واکمن عوامی نیشنل گوند او پیپلز گوند هم د وسوال وډلو سره د خبرو اترو د لارې د امن تګلاره غوړه کړې و خو څه نتیجې نه ورکړې. کارپو خادم حسین وای
پالیسی بیانونه دي نو خدا ته ک امریکایي جنرالانو ارس به ټیک ټاک شي او مذاکرات موږ وکړو او هغه مذاکرات په نتیجه کې بعد ټول خلک د سوم ګوندونه چې دي کا غلش کړي جنگ دي ک تحریک طالبان پاکستان دي ک القاعده د کلی په خلاف بالکل لشی ما خل را شرزی چې دی دغه حواله باندې د اګي پیچیدګې چې سماجی دي یا سیاسي دي یا کلتوري پیچیدګې نه هغه باندې سوچ کړی دی او نه هغه د سوچ کول ضرورت محسوسه.
خو په بهور کې د وسلوالو طالبانو سره د یو شمیر د مذاکراتو د پړاوونو شاهد او د قبایلی سیمو د امنیت پخوانی سیکرټر بریګیډیر ریټایرډ محمود شاوای
څوک حکومت کې نو نو یو څه پته نه و اوس دې په خپل باندې خبرې وکړي او هغې نه مني لکه څنګه چې عوامي نیشنل پارټي راغلې وه او چې موږ خبرې کوو موږ خبرې وکړې چې هغه دې ټول مطالبات یې ومنله او هغې دغه یو مطالبه نه منله چې وسله نه غورځوو نو بس بیا بل حل نو چې دې خلاف
سمودمخی تحریک طالبان پاکستان ویلی وو چې د پاکستانی پوست سره د خبرو اترو د بهیر ضمانت ته د مسلم لیگ نواز ډله ورکړي. سوره دمخی یوې برطانوي ورسپانې فاینانشل ټایمز سره په یو مرکه کې د مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف ویلی وو چې کله دوی ګوند په واک کې راغلو نو د ترهګرۍ د خاتمې لپاره به وسلوالې ډلې او امنیتي ادارې خبرو اترو ته سلا کوي.
مجید بابرو، عوامي نېشنل ګوند چې د پښتنو د ملت پال ګوند په توګه یادېږي په تیرو انتخاباتو کې ماتې وخوړه. دا چې په انتخاباتو کې د دې ګوند د خرابې کارګردګۍ غټ لابلونه سو. زموږ همکار هارون بچا پر دغه موضوع د سیاسي چارو له دوو کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
غیر حکومتي نتیجې ښیي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې پښتون قوم پرسته ګوند عوامي نېشنل پارټي له ماتې سره مخامخ شوې ده. یاد ګوند په قامی اسمبلی کې یوه، د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې درې او په بلوچستان او سند اسمبلیو کې یوه یوه چوکۍ ګټلې ده. دا چې عوامي نېشنل ګوند چې په خیبر پښتونخوا کې 15 کلونه حکومت وکړل او د ترهګرۍ ضد مبارزه کې خپل سلګونه ملګري قرباني کړل، ولې د هیواد د نورو ګوندونو په مقابله کې پاتې راغله؟ د سیاسي چارو څېړونکي امل خټک د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې یاد ګوند ونه شو کړی د خلکو مسلې ورحل او په پایله کې د هغوی زړونه وګټي.
دخل کو مسائل و مشکلات هغه حل کولو کې عوامي نېشنل پارټي او پیپلز پارټي چې کوم مخلوط حکومت په صوبه کې هغه عمره کارو نکړی شو یا خلکو اعتماد حاصل نکړی شو. کارونه ډیر شوي دي خو خلک په دې پوه کړی شوي نه دي چې دې په نتیجه کې د خلکو ژوند کې څه بدلون راځي. عام خلک خپل روزمره مسایلو مشکلاتو ته ګوري چې هغه د کور نه بار روزي آیا بار امنیت دی، هغه ته روزګار ملاویږي، لوډ شیډنګ کم شوی دی. صرف دا وجه هم نه ده چې هغه چې دی نو جلسو ته نه دي پرېښودل شوي. دې نه علاوه نور هم ډېرې وجوهات دي چې هغې کې ورکران خفه وو، خلک خفه وو. داسې بدترین شکست صرف یو وجه نه شي کېدی.
عوامي نېشنل ګوند دا ځل د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په څیر په سوابای کې هم چې د دې ګوند مضبوط مرکز بدل کیږي او د تیرو کلونو په انتخاباتو کې پکې بریاوې ترلاسه کړې، د قامي او صوبایي سملایو چوکۍ له لاسه ورکړې دي. د سوابای د شاه منصور کلي یو پیژندل شوی شاعر او لیکوال او د سیمې پر چارو نظر لرونکی نورالامین یوسفزی د عوامي نېشنل ګوند د ماتې لامل د مشرانو یې غلطې پالیسۍ بولي چې وایي
یو پل خپل ګوند خلک خپو چې دای په دې ځکه له حکومت کې نه باز غلطه شو بد امنیم ده او کرپشن هم دی دلته نور مسلم دي. هغه چې کوم خبره کوله د تاریخ مشر میرټ خبره کوله، کرپشن د ختمولو خبره کوله، د امن خبره کوله، زما خیال ده دی سیس چې د خلکو ته اپیل کړی ده ټول ډېر زیات خپه دي او ډېر مورال خو ډېر زیات ډاون دی. زما خیال ده چې یو کام پرست چې د هغه په زړه کې دانو چې لکه داسې حالت ته جوړېږي. اوس هم چا حلقه کې چېرته شل زره چېرته څلوېښت زره چېرته پنځوس زره اوټ چې کوم دې ته پرېوتې دی، خو دې ته فلوټنګ اوټ نه دی پرېوتې، یا د ځوانانو چې کوم نوی اوټ جوړ شو هغه نه دی پرېوتې. ورته ای هم د خپلې پاټۍ ځوانانو هم چې دی او د زنانو اوټ چې دی هغه تللی دی تحریک انصاف.
ایمل خټک په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د عوامي نېشنل ګوند مشرتابه باید پر خپلې سیاسي تګلارې له نوي سره سوچو کې او په عمل کې ثابته کړي چې دغه ګوند واقعي د پښتنو قامي ګوند دی.
دا موقع ده چې هغه ایم پی مشران چې دی نو په سنجیدګۍ سره په دې ټولو مسایلو باندې غور وکړي. که تاسو نور پاکستان کې وګورئ نو قوم پرستی موجوده وه، پنجاب ټول نواز شریف سره ودرېدو، سندھ پیپلز پارٹی سره ودرېدو، مہاجر ایم کیو ایم سره ودرېدو، دغرنګ بلوچ هم خپل بلوچ تنظیمونو سره ودرېدل. نو په دمونږ په صوبه کې ولې پښتانه د پښتنو د نمائندګۍ دا وکړونکي جماعت سره ونه دېدل؟ په دې باندې ډېر زیات سنجیده غور او فکر پکار دی. قتل غواړي چې زمونږ کوم ځای کې څه غلطي شوي، زمونږ کومې پالیسۍ نه غلطې وي. او که دا ونه کتل شول ماته داسې ښکاري چې دا حالات به نور هم د
په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غلام احمد بلور چې پر این ای ون ورته د تحریک انصاف مشر عمران خان ماتې ورکړه، له مطبوعاتو سره په خبرو کې منلې چې خلک د دوی له پالیسیو خوښ نه وو او ځکه یې دا ځل بدل ګوند ته خپلې رائے ورکړې.
هارون بچا په مومن ایجنسی کې د الیکشن په دوران کې ناکام شو امیدوارانو ویلي چې د دوی په سیمه کې دی بیا انتخابات وسی. دوی د دې لپاره یو اتحادیه هم جوړ کړی او وایي چې کېدای شي د انتظامی پر ضد عدالت ته ملاړ شي. د مشال ریډیو خبريال نور حال لکوي
په مومند ایجنسی کې د قامي سیملې د حلقه ان شپږ دیرش په الیکشن کې برخه اخیستونکي هغه امیدواران چې ریټرنینګ افیسر مومند ایجنسی د وټونو په بنیاد ناکامه ګرځولي غوښتنه کوي چې الیکشن دی یو وار بیا وشي. دغه امیدوارانو یو اتحادیه جوړ کړي چې مشرانه د آزاد امیدوار په حیثیت الیکشن کې برخه اخیستونکي نثار مومند کوي. نوموړی وایي
انتظامیه باقاعده زمونږ وټونه ودرولي دي، خلک وهل شوي دي، وسم په کوټو کې پراته دي، زمونږ د وټرانو ګاډي نیول شوي دي، او دا چې انتظامیه انواله انتظامیه نیولي دي امن کمیټو ته حواله کړی دي. دغه شي په زرګونو ایون پلاغار کې دا شوي دي چې زمونږ دي جنټا د پونټیشن نه ستل شوي دي او بیا شماره غوي تخپل کړو. دغه شماره چې دا نو پرون دوه بجې راغلي ده، دغه تغله نه ایته.
د اتحادی یو بل مشر مولانا غلام صادق چې د پارلمان پخوانی غړی هم دی او د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلی په ټیکټ الیکشن کې برخه اخیستی وی ویل
ځکه چې ما قاعده په پونټیشن باندې تاریخ پر زور ازمایي کړی دا او زمونږ وټران منع کړی دي. دویمه دا چې امبار کې
آزاد امیدوار په حیثیت الیکشن کې برخه اخیستون کې ناکام امیدوار ملک اصغر خان سره خبرې کړې دي.
پرون
ماخامو د محمد ایجنسی ریټرننګ افیسر افسر ته د دې امیدوارانو مطالبه وړاندې کړي و. نو هغه ویلی و
پولینګ سټیشن باندې خامخا و ته لس مختلف امیدوارانو پولینګ ایجنټان موجود و. کم کم کمپلینټس او دغه مونږ ته راتلل دا غي مونږ باقاعده ورغلی یو افسران زمونږ ټوله روز په فیلډ کې و. نو دا چا چې داسې جنوین قسم شکایت وی او دي کې مونږ به شکایت وګورو که جنوین یو پکې صدغه وی نو هغه باندې به سوچ کوو که نه نو بس هغه ته به مور وشي دا بے بنیاد دی.
د الیکشن کمشنر محمد ایجنسی د دفتر سره مهم تماس ونیو نو کمشنر موجود نو ولی د دفتر د یو بل چارواکی په وینا چې هغه د آزاد امیدوار بلال رحمان د ګټې غیر سرکاري اعلامیه جاری کړي چې لټولې زیاتوټونه خسته دي.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو مشال ریډیو او مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره د سهار له 9 د مازیګر تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. د دې خبرونو په ترڅ کې به هم نن هم سبا او هم پراتلونکو ورځو کې د پاکستان د انتخاباتو په اړه تازه تازه رپورټونه واوري، تازه حال به واوري. اوس وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3:30 بجې سوې. بشیر ګواش را سره په سټوډیو کې دی، راځي چې د خبرونو لنډیز واورو.
د بلوچستان په سر خرکوډه کې بیګا شوې ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او 8 زخمیان دي. د بلوچستان د پولیسو د مشر مشتاق سوکیرا په وینا چاودنه هغه دغه د کور مخ ته شوې خو نوموړي ته پکې زیان نه دی اوښتی. بلخوا شمالي وزیرستان ته پر لاره یو ګاډی کې د ګیس سلنډر چاودنې له وجې 12 کسان وژل شوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن لا هم په رسمي توګه د دې کال د ټاکنو د پوره نتیجو اعلان نه دی کړی، خو په دې ټاکنو کې تر دې دمه مخکښ ګوند مسلم لیگ نون د حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې شروع کړي. د سرکاري رسنیو تر مخه دوی په پارلیمنت کې 115 سیټونه ګټلي او پیپلز پارټي د 2 سیټونو په ګټلو سره دویم نمبر ده. تر هغه وروسته چې تحریک انصاف ګوند کراچۍ کې د انتخاباتو په مهال په متحده قومي موومنټ د ټګې تور لګولې او مطالبه یې کړې چې دلته د انتخابات بیا وشي، خو د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین وایي که د دوی ګټه ونه منل شي نو کراچۍ دې له پاکستانه بیل شي. افغان چارواکي وایي د امریکا د دریشې ډیورنډ کرښه رسمي پوله ده، دا غوی خپل نظر دی. د افغان ولسمشر بیان د پرون مشال لړو ته وویل چې دوی د پاکستان سره ډیورنډ کرښه په هیڅ ډول نه مني. د ترکیه وزیر اعظم تایید کړی چې افغانستان کې طالبان لاغا ته او څخه څلور ترکی انجنیران خوشی کړي چې 13 میاشت دوی په لوګر ولایت کې تښتولي وو. ترکیه او شام په سرحدي پوله دغه 14 پړه په یو بل اچولې چې 46 کسان پکې وژل شو. او تمه ده چې نن به واشنگټن کې د امریکا ولسمشر او د برتانیې وزیر اعظم د شام په حالاتو خبرې وکړي.
د خبرونو لنډیز مو له بشیر ګواښ څخه واورید. او درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې. اوسم اسلام آباد ته ځو، ګورې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې نوم پر کوم موضوعات باندې لیکنه کړې ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله د ورځپاڼې لوستې دي.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې وایي چې د حکومت الیکشن کمیشن او ټولو سیاسي ګوندونو د داوو باوجود ملک کې شوی ټول ټاکنې د اولسي خواهشاتو هنداره نه ده. او په خپل د الیکشن کمیشن سکتر ته په دې تحفظات دي چې وایي کراچۍ کې په پاکو صافو ټول ټاکنو کولو کې ناکامه شوي دي. د غرنګ خیبر ایجنسی لکی مروت او مانسیره کې بعضي ځایونو کې زنانه د ووټ اچولو نه منع کړې شوي دي. اداریه زیاتوي چې کراچۍ، پېښور او د بلوچستان بعضي ځایونو کې د بمی چاودنو او تشدد د خود لاسه درش پیته تنم لشوی دی. د غرنګ لاهور کې د نون لیگ او تحریک انصاف د پلاویانو ترمنځ انخته او دز هم شوی دی او باسي زاینو تفوز راو بللې شو. د دې سره سره ام کیو ام او جماعت اسلامي هم په یو بل تورون لګوي او د جماعت اسلامي وینا ده چې کراچۍ او حیدرآباد کې د بیا ټول ټاکنې وشي. ادارې په اخیره کې وایي چې د خبره کې شک نشته چې باسي زاینو کې بدونواني شوی ده او د دې ټولو ذمہواری په الیکشن کمیشن ده، باید چې هغه د دې ازاله وکړي. مشرق ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې خیبر پختونخوا اسمبلی کې یو ګوند هم حتمی اکثریت ترلاسه نه کړو، خو تحریک انصاف د ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کولو سره په صوبه کې د حکومت جوړولو استحقاق ترلاسه کړو. اداریه لیکي چې تر دې دمه نتایجو تر مخه پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو د صوبې په 3 حلقو کې کامیابی ترلاسه کړې ده، خو حکومت جوړولو لپاره پاکستان تحریک انصاف به نور ګوندونه ځان سره یو ځای کوي. اداریه لیکي چې تحریک انصاف په صوبه کې حکومت جوړولو لپاره څه څه هم کړن لار خپلوي، خو ورله پکار دي چې اقتدار کې دراتلو وروسته د صوبې د اولس خدمت طرف ته دي خپل ټوله توجه راوګرځوي، ځکه چې د خیبر پښتونخوا اولس د ترهګرۍ سره سره د روزګار، صحت، تعلیم او د ژوند نور بنیادي سهولیاتو د کمښت سره مخ دي. وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې امن او استحکام ته وده ورکولو کې خوښي لري او د ډیورنډ کرښې معامله حل شوې ده. ادارې لیکي هر څوک پاکستان د ډیورنډ د کرښې په حواله وخت په وخت دا دریس خپل کړی دی چې د ډیورنډ معامله پخوا هواره شوې ده، خو ولې بیا هم د افغانستان د لورې دې لړکې د پاکستان په ضد سخت دریس خپل کړی شوی دی او د تورونو لګولو لړۍ دوامداره ساتل شوې ده. ادارې لیکي چې دواړه ورونه ګاونډي هیوادونه د ترهګرۍ یو شان مسلې سره مخ دي او د دې مسلې یوازینی حل په ګډه هلو ځلو او کوششونو سره ممکن دی، خو د شریکو هڅو دپاره اړومبی شرط یا اړومبی ضرورت دواړه خیزه غوره تعلقات او د اړیکو نور ژور کول دي، او دا په هغه صورت کې کېدی شي کله چې د ورورولۍ فضا ته دوام ورکړی شي او په یو بل د تورونو لګولو لړۍ بند کړل شي. ادارې په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې باید افغانستان په خپله رویه کې لچک پیدا کړي او پاکستان هم خپل زغم او حوصله له لاسه ورنه کړي او دا شان په خپلو کې د ورورولۍ فضا سم کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال او ورځپاڼه په خپل یو رپورت کې لیکي چې د پاکستان د مسلم لیگ ګوند مشر میانواز شریف ویلي دي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د مثبتولو ضرورت او د دوی په د انتخابات نور هم شکوي. بلخوا لاس انجلس ټایمز لیکلي چې د افغانستان او امریکا ډیپلوماټانو د تیر کا خالی په ورځ ملاقات وکړ. د دې دوه مقالو غټه کې درته انیسا جمل وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه په خپل یو رپورت کې لیکي د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر میانواز شریف په لاهور کې د یوې مرکې پر مهال ویلي دي چې کله دې پوخا په واک کې و نو له امریکا سره د پاکستان اړیکې ښې وي. نوموړي ویل چې دې به د اړیکې نورې هم پر مخ بوزي او د دې تعلقاتو د مضبوطولو ضرورت هم دی. ورځپاڼه لیکي د انتخاباتي کمپاین پر مهال نواز شریف د پاکستانی طالبانو چې د تیر حکومت په اتحادي ګوندونو یې بریدونه کول د غندرې نه ډډه کوله. د مرکې پر مهال نواز شریف زیاته کړه په دې باور دی چې په مختلفو مسلو چې پکې په قبایلي سیمو کې د القاعده سره تړلي ډلو پر ضد د ډرون بریدونه هم شامل دي، په هغې به له امریکا سره کوم شریک حل ته ورسیږي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په مسلسله توګه په پاکستان دا تور لګوي چې دوی د طالبانو ملاتړ کوي، خو بیا نواز شریف افغانستان سره د ښه اړیکو جوړولو خبره کړې. نواز شریف زیاته کړه چې پاکستان له افغانستان سره ښه اړیکې ساتل پکار دي، دوی به د افغانستان په هره توګه ملاتړ کوي او د بل چا طرفداري به نه کوي. وال سټریټ جرنال په اخره کې لیکي نواز شریف له هند سره هم د اړیکو پر مخ پوتللو ویلي دي. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان او امریکا ډیپلوماټانو د تیر خالی پر ورځ ملاقات کړی وو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوې ستراتیژیکي همکارۍ د تړون د پلي کولو په اړه خبرې وکړې. دغه تړون تیر کال لاسلیک شوی وو چې د واشنگټن لخوا له افغانستان سره د لسو کالو ژمنې څرګندوي. امریکا ژمنه کړې چې د نیټو ځواکونه د تللو وروسته به له افغانستان سره سفارتي، اقتصادي او امنیتي مرستې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د امنیت په برخه کې د حقیقي پرمختګ څرګندولو سره ویل چې د هیواد په 90% آبادۍ کې افغان ځواکونو له امریکایانو څخه د امنیت ساتلو ذمہواري اخیستې او د طالبانو او نورو وسلوالو پر ضد جګړه کوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم په دې هر سبا کار رست کیږي، خو امریکا په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي درغلې د ختمولو لپاره لارې چارې ګوري او د یو آزاد سیاست او د بشري حقوقو د ژمنتیا غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام جی بارنز ویلي د امریکا له مهال ویش سره سم د دې کال په پای کې افغان ځواکونو ته امنیتي چارې سپاري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مهالویش د اعلانولو وروسته امریکایي ځواکونه چې دا وخت په افغانستان کې شمیره 3,500 ده، د راتلونکي کال تر پای پورې باید دا شمیره نیمه کړل شي. ورځپاڼه لیکي بلخوا امریکا او افغانستان د امنیت په لړ کې په یو بل تړون هم خبرې کوي چې د 2014 کال وروسته به د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې موجودګي پاړوي او ولسمشر اوباما به دا فیصله کوي چې افغانستان کې څومره پوځیان پرېږدي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې امریکایي ورځپاڼه ده یو مقالې ته پام راوړم. په دې مقاله کې د پاکستان کې د ترسره شوو انتخاباتو په اړه ذکر شوی دی. دا څرګندل شوی دی چې آیا دا انتخابات به د امریکا او پاکستان پر اړیکو څه اغیز ولري او کنه. د دې مقالې غټ کې ل یو لنډ دمې ورسته ورو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د مقالې په پیل کې لیکي په پاکستان کې د تیرې شنبې په ورځ د ترسره شوو عام انتخاباتو نمانځنه روانه ده. د ورځپاڼې په لیکنه دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی داسې انتخابات وو چې له مخې به د ملک واک له یو ټاکل شوي حکومت ته و بل ټاکل شوي حکومت ته وسپارل سي. ورځپاڼه د دې انتخاباتو د پاکستان او امریکا پر اړیکو د پریوتونکو اغیز په اړه لیکي چې د دې ملکونو د اړیکو د شکېدو لږ خوشبینه ده او شای د اړیکو ځینې برخې لا پسې خراب شي. په دې ټاکنو کې چې کوم دوه ګوندونو د پاکستان په قومي اسمبلی کې تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي په هغوی کې یو د پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ډله او بل د پخواني کرکټر عمران خان تحریک انصاف ګوند دی. د ورځپاڼې په لیکنه میاں محمد نواز شریف او عمران خان دواړه د پاکستانی طالبانو په اړه نرم او د امریکا په اړه سخت دریځ لري. واشنگتن پوسټ لیکي نواز شریف له ولس سره ژمنه کړې ده چې له جهادیانو سره به خبرې اترې کوي او عمران خان بیا د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې ته په اشاره سره وایي چې دی به د امریکا له جګړې پاکستان وباسي او د امریکا بې پیلوټ الوتکې به راوغورځوي. ورځپاڼه زیاتوي طالبان که څه هم د انتخاباتو غندنه کوي خو د پاکستان په دې انتخاباتو کې یو بدمرغه رول لوبولی دی. د واشنگتن پوسټ په لیکنه هغه ځکه چې د عمران خان او نواز شریف ګوندونو ته څه نه ویل خو پر نورو سیکولر ګوندونو یې بریدونه کول. ورځپاڼه زیاتوي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما اداره به دا هیله لري چې باید نواز شریف چې شای په مرکز کې حکومت جوړ کړي د ملک اقتصادي حالت پر ځای کړي. واشنگتن پوسټ لیکي نواز شریف شای واک له پوځ واخلي کوم چې په تیر حکومت کې هم د وسلوالو طالبانو او افغانستان په اړه د پاکستان تګلاره په خپل سنبال کړي و. خو د ورځپاڼې په لیکنه داسې نه ښکاري چې یو ولسی مشر دی په افغانستان کې د پاکستان هغه رویه بدل کړي کوم چې له ځینو طالبانو سره په همکارۍ او د امریکا او افغانستان د هغو هڅو په شنډولو کې ښکېله ده چې په دې هیواد کې د امن لپاره خبرې اترې وکړي. امریکایي مجلې ټایمز په پاکستان کې په مرکز او پنجاب صوبه کې د انتخاباتو ګټونکو مسلم لیگ نون ګوند د مشکلاتو پاړه یا هغه ته دور پیښو چیلنجونو پاړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي دي چې مسلم لیگ نون ډلې تبا د حکومت پر مهال د توانایي بحران او د ترهګرۍ د ختمولو او همداسې له امریکا سره د شی اړیکو د پرمخبولو چیلنجونه ورته غاړه دي. فرخنده وزیر د دې مقاله غټه کې تاسو وړاندې کوي.
ټایمز مجله لیکي په 1999 کال کې چې کله په پاکستان کې مارشل لا ولګېد د نواز شریف حکومت ختم کړل شو لومړی جیل ته بیا ورستو د ملک د اوو کلونو پورې بهر پاتې شو. په دغه وخت داسې فکر کېده چې د نواز شریف سیاسي کریئر ختم شو خو اوس په انتخاباتو کې د بریا ورستو معلومیږي هغه به په دریم ځل د پاکستان وزیر اعظم جوړ شي. ټایمز لیکي د انتخاباتو د نتیجو معلومیږي د نواز شریف ګوند به اوس نه یوازې په مرکز بلکې په پنجاب کې هم حکومت جوړ کړي. د وټونو د نتیجو وروسته د مسلم لیگ انون پلویان د لاهور په سړکونو راووتل او د خپل ګوند د کامیابۍ په حق کې نارې وهلې. ټایمز لیکي دا وخت پنجاب او د ټول ملک یو لویه مسله د بجلی لوډ شیډنګ دی. په فیصل آباد کې چرته چې مسلم لیگ انون زیاتره سیټونه وګټل په تیرو وختونو کې د بجلی د نشتوالي له امله یو شمېر کارخانې بند شوې او مزدوران د کارونو نه لرې کړل شول. خو په خپل انتخاب باتی کمپین کې نواز شریف دا اول دوی با د ملک لوډ شیډنګ ختموي او دا د دوی په نظر کې یو بنیادی مسله ده. بلخوا په پنجاب کې د انتخاباتو نتیجې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د امیدونو برعکس راوخته. د دې باوجود چې په لاهور کې عمران خان ډېر لوی جلسې کړې وي او داسې اټکل کېده چې دی با په پنجاب کې وګټي خو داسې ونشوه. ټایمز مجلل کې په پاکستان کې دا وخت سیاسي پرمختګ روان دی او کېدای شي عمران خان په پارلمان کې د د یو مضبوط مخالف لیډر په توګه مخې ته راشي. د تیر اتوار په ورځ عمران خان په پنجاب کې خپل شکست ومنو، خو دای هم وویل د انتخاباتو په ورځ د دوی سره درغلي شوې ده. مجلل کې د نواز شریف لپاره په راتلونکو کې به درې لوی چیلنجونه وي. لومړی د توانایي بحران ختمول او اقتصاد ښه کول، دوهم په ملک کې دننه ترهګري ختمول، او دریم د امریکا سره ښه تعلقات پر مخ بوتلل. یوه بله مسله به د نواز شریف د حکومت لپاره د لګکیو د مسلو حل هم وي، ځکه چې د هغه د ورور شهبا شریف په حکومت کې هم د لګکیو د حقوقو د خیال په نه ساتلو په هغه نیوکې شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت،
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013، 15315، 15340،
او په 15340 صافي اوریدلی شي.
او درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې موږ د خبرونه په فایل کې تاسو ته ویلو، اوس هم وخت رسیدلې د مشال رادیو د اونیز پروګرام زما کور زما کلی. د خبرونه تاسو لپاره د مشال رادیو خبريال اسرار رتل برابر کړی ده، او په دې خبرونه کې به واوري چې هغه د نوشار یو کلی ته تللی. نو دا هم تاسو او دا هم د مشال رادیو د خبرونه تاسو لپاره په تکراری توګه خبريږي.
د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه مې واخلی. زه اسرار تلیم او خبرونه مې راوړې د ستاسو د پاره. زما کور زما کلی، زما کور زما کلی د پاره نن راغلی یو د نوخار ضلع ته په مغلکو کې. یو مغلکی چې د مصری بانډې سره خوا کې دی، د اکوړي نورته به وړاندې وخت کې خلک په کشتو کې راپورې واتل. اوس چې کله موټروی جوړه شوه، نو په دغه لوی سړک د موټروی نه سړک ورته راغلی دی. په 5 کیلومتره کې دی، رکشې ورته چلیږي، او زیاتره د دې تګ راتګ په اکوړي باندې وي. زه هم چې راتلم، نو په اکوړي په طرف رالم، او د هغه سین هغه اوبه مې وکتلې چې کله به پکې خلک په کشتو کې راپورې واتل د خپل سود سودا دپاره به تلل اکوړي ته اسپتالونو ته. خو نن د دې وضع ښه ده، ځکه چې دلته دغه پلونه جوړ شو، دغې دپاره د دې د تګ راتګ نظام ښه شوی دی، سړکونه هم ښه دي. خو بیا هم زو د دې کلي په هکله، د دې ځای د تاریخ په هکله، د دې ځای د کلتور په هکله، او د دې ځای د خلکو د ژوند جواک او روزګارونو په هکله، د دې ځای د اوسیدونکو سره خبرې کوو. هغې مونږ ته د دې کلي په هکله څه وایي، او دغه کلی زمونږ د مشال اوریدونکو څنګه ور پیژنې؟
شوکت علی نوم دی. زه خو په خپله جې پاکستان ټوبیکو کې ملازم یم. د مغلکو نوم چې دی دا جو د مغلو د خاندان داسې را روان دی. مغلکې وخت ته سره چې دی د زموږ کلی چې دا جې د سیند په غاړه آباد و. لکه څنګه چې په 2010 کې سیلاب راغلی دی، نو داسې د پخوا سل کال مخکې، 200 کال مخکې داسې مشران خبره کوي چې دلته کې سیلاب راغی، نو زمون دا کلی چې دا اول د کندرو په نوم آباد و. نو دا هغه چې سیلاب را، نو زمون دا کلی په هغه کې سیلاب یوړ، نو خلک د هغه سین غاړې نه روختو. دې دا خټانو داسې په دې آباد شو. په دې چې آباد شو کله، نو بیا دلته دوی واپس لاړ، نو هم دلته کې لږه لږه آبادي وکړه. اصل کې پخوا به د اوبو ډېر سخت تکلیف و. زمون دا کلی چې دا سیند په غاړه دی، د پاره آباد شو چې د اوبو نه بغیر خو ژوند نه کېږي. نو دوی اوبو ته ځان لنډ گذار کړی و. په دغه طریقه بس سالو بیا ساتل، او دغه د للمي زمیندارو پخوا داسې دا روټونه چې کوم د اوبو لاندې دي، نو دې کې به هم صرف دغه غنم خلکو کرل او خټکی به خلکو کرل چې هغه به په للمه کېده. بس بیا کله نه چې دا سیلاب پخوانی سیلاب چې راغو، هغې نه بس زموږ دا کلی بیا دلته په دې ځای آباد شو، او بس رورو آبادي د خیره شروع کېده. نو نن دا د ستاسو په وړاندې دی تقریبا 6000 آبادي به تقریبا دغسې اندازه
روزګارونه کوي. زیاتره خلک
زمینداره کوي. نن سبا خو داسې دا رکشې هلکانو اغوستي دي، او نوکریان هم دي، په سرویسونه هم دي، څه سرکاري دي، څه داسې بل دا چې بار ملکونو لتلی دي، او خپل روزګارونه پکې خلکو شروع کړي، دکانداري هم کوي. نو دغه کم ژوند جواک ته په دغه طریقو باندې کوي.
ډېره ښه ده. ایسه بودان نو سي زمونږ بل یو قدرمن مشر چې په لار باندې روان دي، صادره هم پوګي اچولې ده، دغه سره خبرې کوو. کاکا السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی.
څنګه له صحت خو دي؟
شکر دی الحمدلله جی. تاسو
خپل نام را سره او خیو چیرته روان یې؟ سم مصروفیات لري؟
بس جی پرویز نامه مې ده. بس دغه دادی مصروفیات دادی سر چې زمونږ نامه ملک دے کلے دے نو زیاد کر دے لال ملک دے زمیندار دا نو مون تا وب نشتا ک اللہ دے طرف آبادی راشی باران وشی او مون لا پسلو شی کنیا غا تخو مم بس زای شی او غا تاوان
کرے زیاد تر
نو زمون خو جی بس تے موسم نغا دے غنم زمون خدای پاک دس زم کے رکلی دی غنم کئی چانے کئی ممپلی کئی اری او شی کئی او وجدا دا چ دی او بو دا لاس نو بس کلا کلا چ دس آبادی نو بس زمون گڈر خ کارو شی او کنی بس بیا تاوان
عمر مسمر دی
عمر خو جی بس زمون بس 60 نوڑی دی لیو تقریبا 61 تاسے
خدیر خ او دار تو چ تاریخی حوالے سرا دادا کوڑی سرا ہم تڑلے دے مصری بانڈا ہم دل تدا دو پتہ کے حوالہ رتا دا سی خاطر تا سو تیادی کی پخوانی وختوں چ دی زجون کی سونا فرق راغلے دی
ہاں جی ڈیر فرق راغلے دی پخوا خو ڈیر لک تعلیم خو ڈیر کم ہو داسی او زمانہ وا اتل سے جی خط برالو دی کراچی او زغن نو ابدا سی کلی کیو کسو ہا پاس بم خلق گھر زول چ دارا تپڑاو کا دارا تولی کا دا کی کد دا بچو اوس دا اللہ فضل لے چ زمون بچی ڈیر تعلیم یافتہ ہو یو خبر دا ادی وقت کی سکول پا والا چ زمون سکولو نشتری خو دا استادان او جی سے بم خبر او کا نو زمون چ چا طاقت وی خو اغه بچی بل نور زین نو تولی گی چ چا طاقت نیم بس دا شپگم و ما نو بس خو دا تعلیم نشو نا پاتیشی
دلتا دا جرگی دلتا دا مرکی دلتا دا غم خاده خبر خو کی گی
جی
زمون ډیر مشران دلتا تیر شوی دی
بالکل جی
بازی کرو
ا بالکل جی دلتا کی دا تاسو تز دا ما چې اجمل خاطک سیبو تک څنګه چې نن تاسو راغلی وای دا سی ز الکوما او خبر اتلو دی اوجرو دی دیرو کې هغه به مشیرې کولی کم چې زمون دا کرامت غمگین سیب دی نو دې زما ته دومره یاد شي چې دې دا سی شعر وو خدا سی مشهور نو دلته اوجره کې مشیره وا او دې رالو لکه خلکو لې چې ته نو دې یو شعر وي بیا اجمل خاطک سیب دې ځان سره کینولو او ته بچی تراشه اکولی تا او ته ډېر هي نه مطلب هغه ته دومره ډاډ ګیره ملاو شي چې کرامت غمگین سیب لوی شعر شو
کرامت غمگین سیب زمون ترمن زنیش تلک دغه په حق لکره تو وای
نو بس یې خو زما دا غدی دې ترزویم دې استاد زما د مشوموالی نه جون هغه سره تیر شوی دې کرامت غمگین یو ډېر ښه انسان وو چې الله پاک تک خوي او الله دې ټول مسلمانان او بخی لکه مرګ شته دې بس هغه زمون نه لاړو په دې وخت کې مونږ ته ډېر نیم ګړتیا ده هغه د وجې چې داسې ټایم کې باغو نو مونږ له باجت نو زمون خبر او ته زمون اب مونږ داسې شیله مخ کې کولو
داسې شعر دا چې ډېر مونږ ته یاد وي
نو بالکل جی دا خو ډېر شعرونه دي خو بس زبردست داسې یو دغه وایم مرګ نه مخ کې داسې دغه ویلي دي هغه ویلي دي چې لږ پوښتنه د بیمار کړه بیا به ځي دا زخمی زړه مې قرار کړه بیا به ځي زنگون مات کا زما سر ور باندې کیدا خپ نازرا ته گفتار کا بیا بزی او ته پسرو منگل اورول سر گلونا ما ته غاړه باندې آر کا بیا بزی خو کرامت توی دا بډیر لوی غنیمت وی په غمگین خاور انبار کا بیا بزی
ډیر کاکا ستړی مشو په خیر علی
السلام علیکم جی
څنګه خپل ځان را ترو په جننوم دسته دی
زمانم جی رحمت علی د مور کو سی دن کې زبر دا وایم دا یو تاریخی کله رمغا د دې تاریخ ته تلته کې س قبرونه دا کم ځای کې موږ یو پروګرام کو مشتمل دے اور سرا نندرک دے اور مغل کے زمون کلے سو اور سرا مشک اور علی محمد اور دے سرا خواہشا سے نور لگ لگ گور ندی آگے تھا مٹی ہوئی والا سے خواہ کے وہ سر جی نوہار ضلع تھا نا جی تم دے کل تصرا دے جی اکوڑ تو چیرو رسائی اس کو خیر سر پل جوڑ سے دے شکر دے پرانے وہ پکشتوں کے خلق رات لو اس پر پل باندھے چرا پوری سی نو مصری بانڈے تو بتا سو را دے اکوڑی باندھے سے خوش ہے مصری بانڈے تو برا دے بیا پر مصری بانڈے کے بتا سو لا چچال مغل کو چنچان الت ناراضی مغل کو پورے راضی مونگ جیٹی روڈ سارا تقریباً نزوی جی اور موٹر وے چکم دے نو زمون البتہ لرے دے آگا چتا سر خپل گاڑی بھی نو آگا بیا میری سیٹ تھا بولا مونگ اتم ملا کے مون آگا موٹر وے تقریباً لرے دے مونے جی دا مصری بانڈے انٹرچین عادل تبل مغل کو پر میرا باندھے شیر خان انٹرچین کو لو سر خیر سر ان شاء اللہ آگے ان شاء اللہ افتتاحی نوچے اسلام آباد نام بیارا دین ان شاء اللہ تو بدا مغل کو پر میرا باندھ کھجے گی اخبل کو تبخ آسان تیا سر را دے
زمنگ بلی عمل گرے دے سر خبر کی رورا السلام علیکم
وعلیکم السلام
رور اخبل نام را تو خایا ادارا تو ہے چی سکا رونا کے سم مصروفیات لری
مثال شام جی نام را اور گورنمنٹ ملازم مجی سماجی کارونوں کے مجھے لگی آئی
سماجی کارونا کا ویزیا تر
زمنگ جی اخبل تنظیمی آواز پنم باندھے تنظیم دے دکلی پساتا باندھے نو آئی کے مجھے سمرد خیر خیگڑے کارونا کوي د غریبانو سره مرسته یې سوق بیمارانی جی د اګه د پاره مالی امداد کوي جی بل اگاهی ور کوي جی د تعلیم په باره کې کم مشومان چې د سبق نه پاتې شي دای مور پلار لا اگاهی ور کوي په هو ته ور کوي چې د مشومان مخبل سکول ته استوي په سوق د کمی په وجه باندې د غربت په وجه باندې چې سوق تعلیم نشي حاصل ورن زمونږ د تنظیم د ټول اهم کردار په دغه سیس کې ادا کوي او ایله مالی امداد ور کوي
د دغه د پاره مرسته هم د سر د چاوي دغه د پاره فاندینګ چیرته نه کوي
زمونږ جو خو فل حال چې کم دینو هغه خو اپنی اب مدد اپ کې تحت مونږ خپل چې سمرم ممبران دي په ایگزیکټیو باډي کې په جنرال کونسل چې کم دی باډي کې او ټول مونږ خپل فاندینګ کو د خپل جیب کو جی فل حال او مطلب دی چې مونږ اوس مهیر حضرات لا یعنی خپل دغه پیش کو چې مونږ سره مدد وکي چې مونږ مطلب په دی فیلډ کې هر قسم ته په مخ کې لړ شو پر مختګ وکړو پکې
سوق د سر دی په دغه تنظیم کې کم کم برخو نه پکې تاسو بلګری غستې دي
زمونږ جی زیات تر مونږ سره ملازمین دي پاکستان ټوبیکو کمپنی کې جی په مطلب خپل یعنی باروزګار دي د خپل جیب مونږ سره مدد کوي او سمر مونږ کسان دي نو خپل کاروبارونه هم دي په تنظیم کې مونږ سره شامل دي د ادب په باره کې زمونږ خخ شخصیت پیدا شوی دي د ټول نه ګمنام شخصیت چې ګمو د شاعر په میدان کې جی مولانا علی اکبر طالب صاحب چې ډیر مخ کې یو ډیر خ شاعر تیر شوی او د شاعر د ټول نه غټ خو بي جی دا و چې د قران پاک د آیاتونو چې کم دي هغه تشریح په پښتو شاعر کې جی کړی دا چې هغه یو ډیر یو منفرد انداز یو منفرد دغه په ټول لیکل په خپل قلم باندې جی کړی دي زمونږ سم شران دي چې لوسم دای دا شاعری سنا سیاد دی جی
دا موږ کله دي چې د دې ترڅنګ مصری بانډه هم ودان دا چې چرته د ادم خان درخانه یادونه یادګارونه هم شته دغه کلی اوسیدونکو امجد مغول کې د ځان ترمنز لرو دغه نه پختو امجد ستړی مشي په خیر علی
الله مو بغشي خدای مو خیر ټیک ټاک په خیر علی تاسو
ادم خان درخانه مصری بانډه او مغول کې سره ته وای
وزي تولنده کې دا یو تاریخي ځای دی چې دلته کې ادم خان درخانه یادګار شته دی خلکو د باردا ډیر لږ خبره ده چې ډیر عظیم داستان چې کوم تیر شوی دی هغه دغه دلته کې مشته یادګار
زلمی امجد زیات تر دلته څه کوي تاسو د دې کلی
زیات تر خوږی سبقونه وای ورسري ورسري خپل نوکرانی هم کوي ولې دې ګرانه کې خو کم اس کم دا هغه یو ژوند تیرولو کم سيزونه پکاري نو هغه د پاره هم خپل علي زلي کوي خو زیات تر تعلیم ته توجه ورکړي او گیمونه هم کوي گیمونه کې هم لري پوری لاړ دي کرکټ هم کوي والی بال فوټبال هر قسم گیم دلته کې کیږي بلکې د پخوایو بل لوب هم کې د تتی ورته مونږ ویل چې هغه وو کسان به یو کس پسې منډه والا به راکا بکول چې هغه به خطا شو بس خلکو بچي کړی هغه کلی باغه ګټلې و بیا
تاسو کلی شو زلا ګټلې و
زم کلی پدې کې پټا پوجي دا مونږ د میسا و د مغولکو خپل منس کې بدغه ډیر ناموړي لوبغاړي مونږ سره دی کې ډیر ناموړي نو هغه به لوی چې شنو پدې کې لګي بیا چې وینې مونږ مقابله ګټلې هغه کس ته کور ته کور نه غوړي او پیاو او کوچونه دا زنه په وګو بغره واستې شو هغه به سمره خیال کې ساتلې شو
دا روایت اوس هم شته کنه
اوس تقریبا دا نشته دی
سو وجه
نو بس د خلکو دا ځانځنې چې کوم شروع شوه
سبق
نو دې د پاره به حالې زلې منډه ترلې پکاري دا بیا را ژوند کومه
زمونږ بل یو زلمه هم ناصر ور خپل نمره ته واخله د دې کلی اوسیدونکو اوس 100 روپيات لري
السلام علیکم تاسو چې موږ خر کله وایو په مول کو مرتک ما اصل سه زمونږ دې جنید خان ز جی سبق هم په ولی خان یونیورسيټي کې ما زم په دې کلی کې چې کوم زلمی دی شکر الحمدلله په خر خرځه کې چې کوم دې په خخ یونیورسيټانو کې سبق هم وایي چې په کوم سیستم یونیورسيټي کې شو داسي او داسي نو داسي خو یونیورسيټانو په کوم سبق زې خپل په ولی خان یونیورسيټي کې مردان کې او امید لرم چې خو نو ماشاء الله نو مول کو ته پیدا کوي خو هغه کسان دي چې په خو یونیورسيټانو کې سبق وي فورن تم دالي په کې لاله خو انجینران دي شکر الحمدلله دي وته لري فخر نامه ده زموږ خپل دي غزل مکی کی شکر الحمدللہ په سودی کې انجینیر دی داس نورم خو نامور الکانشتری چې په کلی نه وتی او خونو مې پیدا کو شکر الحمدللہ کلی لپاره
درو ریدون کو په مغل کو کې یو زلمه دی چې یو شمیر ایوارډونه غستې دي غوړم بچ دغه سرم خبري کو
ما محمد صاد نوم نه او والسه محمد ریاض نوم نه او زه اوس اکرا کې سټوډنټ نه ماټنګ کلاس میټرک ایگزام ورکړ او سمخ کې میډیکل کول غواړم زه سکالرشپ ایگزام ټاپ کړو وکې اوس کم بورډ ایگزام شو کې کار شي سکند پوزیشن اغشته او نور بریډ ایگزامز کې مې پوزیشنز راغلي پکې
سوبره اوارډز دې غستی
لاس اوارډونه پکې غشتي دي او دوه پکې سکند نه نو ټول باقي د فرست دي
ډېر مننه ډېر مهرباني دغه ملګری سره خبرې کوو راستړې مشي په خیر علي
بابا سي جي زمانوم خیال محمد دي جي ګورنمنت ټیچر ام پرایمری ټیچر دلته هجي یو های سکول دی یو میډل سکول دی یو پرایمری سکول دی یو چې کوم دی ګرلز د پاره پرایمری سکول دی چې سب گریډ شو زمونږ د کله هچې کوم دی جي دا په بانډه جاتو کې راځي خو بیا هم دی چې کلی چې کوم دی په دې حالاتو کې هم ډېر خخه نامي ګرامي شخصیت پیدا کړی چې پای کې لیکچرران هم د خیرشته بینکرز پکشته جی بل ساينټیسټ پیدا کړی دی جی ادبی شخصیت د کرامت رنگین سه بوند پیدا کړی دی نو لکه زمونږ د خاور شه د ډیر زره زده شکر الحمدلله خو لکه مونږ چې کم دین لکه نورم حکومت نه توقع ساتو چې زمونږ د خلکو ته توجه ورکړي چې دا نورم په وړاندې لاړ شي
بلګرو په مغلکو کې یو کم چې د نوخار ضلع یو ډیر ښکلی غوندې کلی دی نور ځان را تراو پیژنه اوس مصروفیات لري
زمانم فضل سبحان دی او زه شاپ کیپر هم دکان مې دی چونکه ما نولس کالا فارن کې ملازمتو کو د فایو سټار هوټل کې ما خو چونکه ټول عمر مسافرۍ نه کیږي نو خپل وطن ته اوس راغلی ما
درنو اوریدونکو تاسو په مغلکو کې وګرځېدی د دې ځای د خلکو سره خبرې وکړې د دې ځای د ژوند جواک تعلیم او د دې ځای د خلکو د عمومي ژوند د حال نه خبر شوې او تر څنګ یې د دې سیمې د سیلګرۍ هغه ځایونو په حق له هم خبر شوې په هغه تاریخي حوالو باندې هم را تیر شوې خو چې کله هم بیا د دې کلي د سیند په غاړه چې د کابل سیند را تیر شوې دی دغه زړه راښکونکي مناظر د لیدو دي زه به تاسو نه رخصتېږم ځکه چې زموږ د خپرونې وخت پای ته رسي په دغه ټپه باندې چې د کابل سیند د لتا زار شم د شالیلا د خلی کنگال در کی رازینه
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا رحمت ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
د حالات څه دي سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار زده ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندره د هر زیارت او جمعه پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي